افغان حکومت او شمیر سیاسي مشران لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ګټ پلاوي پر راتلونکو څو ورځو کې تشکیلیږي. دا خبره افغان چارواکي کوي. د افغانستان د سولې د پروسې او د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. تاسیسم غغله ازادي رادیو او راي تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. تاکل شوې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فاریاب په مرکز میمنه کې یو شمیر پروژې افتتاح کړي. د روان میلادي کال لپاره تر یو لک ډیر افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي او د امریکا متحده ایالاتوی پر ایران به فشارونو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تلارشي. د فاریاب د والی وایان احمد جاوید بیدار وای میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بسترې روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح شي. دا نوموړي په خبر پرې پروژو کې د خاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون شپه له څو اړخونو په فاریاب بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو پر شا وتمول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا روان کال لپاره تر یو لک ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوې دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزارت وایان عبدالباسط انصاري له ایران د ګڼو افغانانو د ستنېدو علت داسې روښانه کړ.
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده امریکا به وجود آمد،
دوی هم د امریکا لوري د بندیزونو او هم د نور ستونزو له کابل چې دا کډوال ورسره مخامخ وو، دوی مجبور شول چې خپل هیواد ته بیرته راشي. البته دوی ټول هم له ستونزو سره مخ نه وو، له خپل هیواد سره مینې هم دوی ته دوی هڅولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پرون په یو رپورټ کې څرګنده کړه چې د جنوري میاشتې له پیله تر اوسه یو لک او څه باندې 300 افغانان له ایران نه افغانستان ته ستنه شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې په همدې موده کې څه باندې 5,500 کډوال له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې یو دوو اونیو کې اعلان شي. یو شمیر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیفستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دې او د دوی له منځه به اکثر لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره شي. د ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل دلته زموږ شپږ لوبې دي. دې لوبو ته په کتو سره به کرکټ بورډ 15 کسیزه ډله په 23 یا 24 تاریخ اعلان کړي.
دلته منګل وس لوبیم دی شپګ لوبی لرو منځه دی لوب سره کتلو سره به منګه 15 کجیزه لوبډړه به اعلان نو چې هغه به په دریستان تاریخ یا سرستان تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلان کړي.
افغان لوبډله به تر نړیوال جام دریونه مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتو چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
I can assure the American people, I can assure the world, President Trump will continue.
دوی چې امریکا خلکو ته داډ ورکول شم نړیوالو ته هم اطمینان ورکوم چې ولسمشر ترامپ د ایران پر اسلامي جمهوریت زیات فشارونو ته دوام ورکړي ترڅو د دوی چلند بدل شي. پومپیو یو ورځ وروسته تر دې خبرداري ورکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د ای آر شپک سنټرفیوزونو شل کړي پرانسته او غواخي وکړ چې واشنگټن خپل فشار ته دوام ورکړي. ایران به د ای آر اته پر مختلفو سنټرفیوزونو تولید کړي. تر دې مخکې متحده ایالاتونو د ایران سپاهي داران انقلاب اسلامی ځواکونه د ترهګرو په لیست کې شامل کړي وو. نن په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي. د هند پارلماني انتخابات به په وو مرحلو کې ترسره شي او د مې میاشتې تر 19 به دوام کوي. وروستۍ نتیجې به د مې په 23 اعلانېږي. د هند انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. او د برتانی صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانی د وتلو په معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په غزولو سلا شوې دي. د دې موافقې له مخې چې تیره شپه په بروکسل کې د دوړ خو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې شوې، د راتلونکي اکتوبر میاشتې او دیرشمه نیټه د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک چې نن سهار دا اعلان وکړ ویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی څو له اروپای ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لار انتخاب کړي. د اروپای ټولنې مشران په لدې ټولنې د برتانیې د وتلو یا د معاملې یا بریکزیت په اړه پر روانه جون میاشت کې بیا غونډه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت او سیاسیونو وی تر اوسه پورې د قطر د خبرو لپاره په ګډ ټیم باندې موافقه نه ده شوې. په نظر راتلونکو ورځو کې به یو پراخ بنسټ ټیم چمتو شي. په نړۍ کې د چارو کارپوهان وایي چې د قطر مذاکرات او د افغانستان د سولې پروسه به وخت ونیسي.
د سول خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. امکان دی په هیڅ دی چې دا یو دور یا دوه دور یا درې دور کې دا موضوع حل او فصل شي.
افغانستان د کرکټ د ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نائب وایي هڅه به وکړي چې ټیم یو موټی کړي او د نړیوال جام په لوبو کې خوځلېږي.
دغه می پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما هر یو خپل ذمہواریو په ځنی په ټیم کې، هر یو الګ خپل رول په ځنی په ټیم کې. ما دغه کوشش
د هند پارلمان انتخاباتو موضوع هم تعقیبو او د خبرونه په دوهمه برخه کې به د بشري حقوقو او د غراس ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه اورای. ازادي رادیو په منځنۍ چپای او سر 206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوی ټاکل ځندولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورای او غړي ویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي ترڅو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوړل شي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس وایي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخوي، خو طالبان وایي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې په دې غونډه کې د حکومت په استازیتوب برخه واخلي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر له هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوشیټډ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارخنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونی غونډې په اړه یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سري کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډیدو لپاره به انتخابات نه ځنډو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړئ چې څه ته لومړی ټوپ ورکوي، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ده. خو د سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي. زما ځواب دیته نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپړې څیړونکي برمک په ژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چیرته د افغانانو ترمن د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډې شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګډه سره موږ در اوسو شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کول شي چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او سولته تقدم ورکړي.
په خوده سي اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري دراتلونکو ونې په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډیدلې دي او دراتلونکو ونې د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادي ارخندیوال وای چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا پراتونکو درې څلور ورځو کې د خپل پلاوی غړي مشخص کړي. طالبان ورلم خو ویل دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوشیټډ پریس اژانس سرګندوي چې په دې پلاوي کې به د افغانستان د حکومت برخه لوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سیشن بی پورس د امریکا د سنایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وریدل چې افغان حکومت او یو شمیر سیاسي نوې چې ډېر شر به د سولې یو ګډ پلاوی یا ټیم جوړ کړي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. یوې بخبرې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د اسلامي جمهوري نظام انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان د ازادۍ اوربند او د اسلامي احکامو پلي کېدل هغه موارد دي چې د سرو کرښو په توګه مطرح کیږي. طالبان بیا پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په داسې حالاتو کې به د سولې روانې هڅې څومره نتیجه ورکړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې له جک پوړي څېړونکي برمک پژواک څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. خاغری پژواک وویل
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. دا زمانګیر موضوع ده. دا داسې نه ده د څلوېښت کاله په افغانستان کې چې افغانستان کې جنگ دی. دا امکان دی په هېڅ دی چې دا یو دور یا دو دور یا درې دور خبرو کې دا موضوع حل و فصل شي. ځینې خبرې دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي. مثلا د طالبان غواړي چې د امریکایي پوځونه له افغانستان څخه لاړ شي. دا مسله د امریکایانو مسله ده. دا نور خبرې چې دا مثلا د نظام شکل، د نظام او د سیستم او د حکومت طرز افغانستان کې دا د افغانانو خبره ده. دې کې باید ارومرو د طالبانو او د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ باید خبره وشي.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې له امریکایانو سره ممکن طالبان ژر نتیجې ته ورسیږي، خو افغانان په خپل منځ کې ممکن
د هدف ډېر مهم ده. هدف دا و چې په افغانستان کې صلح راشي. د امریکایانو د طالبانو دا دوه منځنۍ خبرې دا کوم صلح راوستلی نشي افغانستان ته. باید نور افغانان هم دې خبرو کې دخیل وي او شامل وي. او که منظور دا وي چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه لاړ شي، دا بل د خبرې طالبان سره هم دوی کولی شي دا کار وکړي. دا د امریکایانو تصمیم دی که غواړي خپل قوتونه د افغانستان وباسي. دا خو بل خبره هم دوی کولی شي، ځکه چې دا دو اختیار دی. خو که هدف دا وي چې صلح په افغانستان کې راشي، نو د هغې دپاره دا لازم و ملزوم دی چې افغانان یو بل سره کښېني او خبرې وکړي چې دا طالبان دي او دا هغه کسان دي چې په کابل کې دي یا د افغانستان د حکومت سره دي.
د دې خطر چې په افغانستان کې حساس وخت دی، انتخابات را روان دي، اپوزیسیون او حکومت یا مختلف اپوزیسیونونه هلته تشکیل شوي دي او له حکومت سره هم ځینې سیاسي اختلافات لري، هر یو غواړي چې د سولې له بهیره د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي، دا به افغانستان ډېر کمزوري نه کوي که چېرته د سولې خبرې وزن ډېری؟
مقصد د حکومت کمزوري وي. او حکومت به کمزوري شي، حکومت به خپل اتوریتي او لجیتیمسي به کم شي. د منطقه دا بحثونه د انتخاباتو د صلح دا باید چې مخته لاړ شي او د افغانستان خلکو د دوی حق دی چې د مسایل باندې بحث وکړي او بل سره یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او چې یو ښه هغه نتیجه باندې دوی ورسیږي چې آینده څه رقم آینده غواړي، څه رقم نظام غواړي، څه رقم شرایط یا مناسبات غواړي د همسایګانو سره، د نورو دنیا سره. او دا خبرې خو حتما وخت دی.
د افغانستان د سولې د پروسې او دا چې په قطر کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي او نتیجه به څه وي، په دې اړه مو د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې د مسؤل څېړونکي برمک پژواک څرګندونه واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ګلبدین نائب وی هیله و چې یو وخت د ټیم کاپتان شي. ګلبدین نائب د نړیوال جام لپاره په یو خلوب ډله وټاکل شي. د کرکټ د لمیری ټیم نوی کاپتان ښاغلی ګلبدین نائب ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د یوې قوي لوب ډلې د ټاکلو لپاره په جنوبي افریقا کې تمرینونه کوي او په لوړ مورال به نړیوال جام ته ځي. له ګلبدین نائب سره صفی الله ستانګزي مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې له کپتان کېدو را په دې خوا له لوبغاړو سره څومره راحت احساس لري.
وکین دا یو ستر مسولیت ده، نو دا زما اول وار نه ده ټیم سره، ځکه زه لس دولس کاله ټیم سره پاتې سوی یم. هر لوبغاړی نږدې نه پیژنم، هم مام پیژني. نو دا کپتان خو یوازې په نوم باندې وي، خو نور ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه، یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسیږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي. وکین دا یو مسولیت ما ته په غاړه کړی ده او انشاءالله کوشش وکوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره را جوړ کړم او دا شی په مخ باندې بوزم.
زبخه په یاد یو تفاشیس فلم چې ما کوت په جرسی کې تاسو لوبه او ډیویژنونو نمخ کې الته ډیر ځوان وي وسم ځوان خو په وخت کې تاسو سن کم تقریبا 12 کال مخ کې څه فکر نکاو چې یو وخت کې به د ټیم کیپټان شم او د افغانستان لپاره به نورم خیل استر وړاندې کوم که څنګه
او د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي یو خوب وي څغه ول په د ټیم کې ځای جوړ کی او د کپتانی هوټل لري خبره وا مال لپاره خو ما دا کوشش وسه زه په ټیم کې ځای پیدا کم ځان ته او د ټیم فل ممبر سم او بیا استا استا چې مسولیتونه زیات سول را باندې نو اتمن هر څړی یو خپل یو ګول لري سی باید د ګول ته ځان څنګه ورسوم څنګه دا ګول خپل اچیو کم خو هڅه مې نه دا کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلی خو دا د بورډ په خوخه باندې نو یعنی وایم چې اوس دا د کپتانم هم مخکې لوبغاړی وم نو ما ته ټول یو رقم ته دی
یو څه راته وای مال زینو کوم خلک اوریدلی دي کېدای شي ډیر خلک په دې خبرې پوی نه وي او تاته به معلوم وي وای پاول کې تاته چکل بال درکل شو ستا خوخه نه و تا غوښتل چې بیټینګ وکې کڅنګه
او اول ما بیټینګ سره ډیر اړیکه و نو بیا څوک څوک ځکه هغه شوق هم ډیر زیات و د کرکټ سره مینم ډیر زیات و ترسان کې ور سره بولینګ مې هم کاو پارت ټایم خو بیا زه دې دومره نوم پوي په ځان باندې زه به دومره ښه بولینګ کوم یا دومره ښه بولر به جوړېږم خو هغه وخت کې وسمه یادېږي چې دولت احمد زید ما کوچو انډر 17 کې هغه ما سره ډیر همکاري کوله هغه وخت نه یعنی زه خپل کریډټ ز ټول دولت احمد زید تور کوم ځکه چې ډیر سختي راتله تیرې کړې په هغه وخت کې دومره مې یادېږي چې بیټینګ ما نسو کولای ځکه موږ ټینس بال کاو نو هارد بال لوبر ډیر ډیفرنت ټینس بال نه نو هغه بیا نت پورې وسمه یادېږي د غیو په خبره باندې نت پورې غره ته تړله وای نه وای ته څه ډرایو کاو بالی زارو
مننه د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کی او څنګه وخت ضرورت دی تاسو په نظر
پلان خو دومره نه ده خو ان شاء الله دغه پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم هر یو خپل ځمواري په ځنی په ټیم کې هر یو الګ خپل رول په ځنی په ټیم کې ما دغه کوشش شي چې هغه هر لوبغاړی کغه سینری جونری باید په دې پوزي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوجودا یوازې ما پلان نه ده باید هر یو الګ دې کې ما سره مرسته وکي او دا په مخ باندې بوجودا
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان راشد ارمان او نبی ساحل په څو وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې اوځي کې یو څو وخت به درځي ساوث افریقا ته
ان شاء الله ډیر زر به دوی سره ټول سره اوځي کېګو راشد نبی او مجیب زدران دوی خو پای پیل کې الته مصروف دي نو دا دی غوی لپاره ډیر ښه پریکټس دا یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره او اصغر به ان شاء الله ډیر زر راشي ټیم سره هغه دی وګي ستونزه ده وګای خو کې دا نو ان شاء الله غو ډاکټر تورزی دوبهي کې بچا کب کوي خپل نو ان شاء الله غنه بعد یو هفته بعد یا لږ ورځې بعد ان شاء الله ټیم سره یوځای کی
دی افغانستان لپاره دا دویم وندې نړیوال جام دی یو ورځې یو نړیوال جام دی چې لوبيږي په خپل استرالیا کې په 2015 کال کې دی ولوبېدل افغان ټیم لږ وخت تر اوسه پرې څه خبر مختګونه کړی دي تاسو په نظر
وکه زګیغه هغه وخت وګورې او دی وخت وګورې نو ډیر فرق دی افغانستان ټیم یعنی زور سره په دې جرنی کې زور سره یو ځای یم یعنی ته دوه ډیویژن 5 نه دې سره یو ځای یم یعنی که زه وګورم او که تاسو وګورې په دنیا په بهترین لوبغاړو کې د موږ لوبغاړو شمار کیږي یعنی یو مثال نستا او هغه په حقیقت کې دی په راشد ارمان سو محمد نبی ساحل سو رحمت شاه زرمتای سو داس نور لوبغاړي دي نو یعنی زکه وایم تر غنه تر دې خو ته افغانستان ټیم وساخه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل سی والا افغانستان ټیم دا نوې ټیم دا پرمختګ کړي دا ورلد کپ تر روان دی او دواګانې پرته کوي یعنی هغه ورلد کپ کې وش لوبېدل د موږ لپاره افتخار او خو دا ځل هغه ټیم نه ده ډېر بدلون راغلی ټیم کې ډېر چینجز راغلی ټیم کی اهلکان خپل مسولیت باندې پوي سوي دي هر ځړې پدي پويږي چې باید ورلد کپ تمنګ څنګه تیاری سره لاړسو او ورلد کپ کې موږ سره کم تلو بي وکړو
د افغانستان د کرکټ د یو رسنیو لوبو د ټیم کپتان ګلبدین نائب او چې د روان نړیوال جام د سیالیو په دې سیالیو کې د افغان ټیم د ون ډے او د افغان لوبغاړو ترمنځ د والی پاړه لاسادری اړي سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لا ملالی بشیر نورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکای ورځپاڼه نیویورک ټایمز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونو ته پام کړی چې وایي له نظامی ملیشو باید نوره استفاده ونه سي. ورځپاڼه د عمران خان په خبرو کې دې نکته ته پام کړی چې د پاکستان پوځ دا ځواکونه په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو د ملاتړ لپاره جوړ کړل او اوس هغوی ته اړتیا نسته. عمران خان همداراز ویلي چې په دې هیواد کې هغه سخت دریځ ډلې چې خوندي ځایونه لري باید له منځه یوړل سي. په کابل کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې باید عملي سي، ځکه افغانستان ته تر ټولو زیات زیان د همدغو ډلو له لاسه رسیږي. له عمران خان دا هم وپوښتل سي چې آیا د پاکستان پوځ دا ډلې کنټرولوي. د په ځواب کې ویلي چې پوځ د دغو ډلو نږدې همکار دی. خود نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پاکستانیان عمران خان د پوځ لاسپوڅي ګڼي او په هیڅ توګه د یو خپلواک کس په توګه نه مني. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې د بیکاری، د مالیه د نه راټولېدو، اداري فساد او په صادراتو کې د رکود له بحران سره مخامخ دی. یوازې په هغه موده کې چې عمران خان اته میاشتې مخکې د پاکستان صدر اعظم سو، د دې هیواد د بودیجې کسر 33 میلیارد ډالرو ته ورسېدی. ډیپلوماټ ورځپاڼې دې ته پام کړی چې ولې طالبان د افغانستان د سولې پروسه کنټرولوي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر خپلو سفرونو وروسته پاکستانی چارواکو ته دوه پیغامونه ورکړل. یو دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه، او بل پیغام یې دا و چې که اسلام آباد له واشنگتن سره اړیکې شکول غواړي باید په افغانستان کې د پالیسیو ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ په مقاله کې پوښتنه مطرح شوې ده چې ولې په دې حساس وخت کې امریکا پاکستان ته ظاهرا خبرداري ورکړې دي. خبرونه دې پوښتنې ته درې ځوابونه وایي. لومړی دا چې امریکا د افغان حکومت تر ډیر فشار لاندې راغلې ده چې د سولې په پروسه کې باید د پاکستان رول محدود کړي. دوهم دا چې امریکا له افغانستان د وتلو لپاره چمتو سي او واشنگتن غواړي طالبان پر مهمو مسایلو توافق وکړي، خو بیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا او افغان حکومت غوښتنې د دې ډلې لخوا بې ځوابه پاتې دي او د افغانستان ستونزې نور هم پیچلې کړې ده. د لیکوال په باور درېمه مسله هم دا ده چې د سولې په پروسه کې په کابل او واشنگتن کې د ځینو شخصي ګټو وضعیت ګډوډ کړی دی. خبرونه استدلال کوي چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا استازي زلمی خلیلزاد تورن کړ چې افغان حکومت څنډې ته کوي او د یو وایسرای غوندې چلند کوي. وایسرای په برتانیایي هندوستان کې د لندن لاسپوڅي ته ویل کیږي. خبرونه د مقالې په پای کې لیکلي ویل کیږي چې د اپریل میاشتې پر مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې څه لاسته راوړنې نسي لرلای پرته له دې چې طالبان ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د دوحه پر غونډه سربیره په افغانستان کې د شکیر لوري ترمنځ پر یو بل پورې سوي تورونه پر ځای پاته کیږي او په راتلونکي کې د سولې پر پروسه اغیز کولای سي.
په سویل ختیځ زون او په ځانګړي ډول پکتیا کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکو لا هم د خپلو حقوقي او ټولنیزو قضایو د حل په موخه د دولت وسلوالو مخالفانو ته مراجعه کوي. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه قضایي او حقوقي پریکړې چې د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا د خلکو ترمنځ کیږي هیڅ راز قانوني مشروعیت نه لري. په دې اړه له پکتیا نه زموږ همکار اصیل زازی رپورټ لري.
د سویل ختیځ زون په ډېرې سیمو کې د قضایو د حل په موخه درې ډوله مراجع موجود دي: دولت، قومي جرګې او د دولت وسلوال مخالفین. خلک لومړی هڅه کوي چې خپلې وړې او لویې حقوقي ستونزې د قومي جرګو له لارې هوارې کړي. په دوهم قدم کې هغو مراجعو ته چې دوی تر نفوذ لاندې ژوند کوي مراجعه کوي. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي:
په ولسوالۍ کې حل کې قومي دو دستور انانات لرو، هغه سپینګیري علمای حل کوي. مګر په ډېرو جوی کې لکه په اطراف کې یا په کوسین یا په سمانخیل دغو جوی کې کوم مشکل یا کومه د پیدا شوي طالبانو ته رجوع کړی، هلته هم هغه مشکل حل کړی دي.
داسې ولسوالۍ هم شته چې د ولایتي ادارې له خوا ورته په دنده ګمارل شوی قاضي او څارنوالي اړونده ولسوالۍ کې فزیکي حضور نه لري، بلکې د ولایت په مرکز کې دفتري چارې ترسره کوي. د میرزکي او ګردې څېړۍ ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
قاضي او څارنوالي هم شخص کلی دي دولت د ګردیز نه چې کاته شو دغه مسایل او مشکلات ما سره ورتله، نو په ګردیز کې څارنوال پلانای دی، قاضي هم پلانای دی. دغه مسایل د حل په ارتباط باندې باندې تاسو د یو غوښه په تماس کوي
او اداري کارونو کې یو څه نیمګړتیا و زدران مشته ولسواله کېشته
په ګڼو سیمو کې همدا اتشه د دې لامل کیږي چې خلک خپلې قضایاوې د دولت وسلوالو مخالفینو ته وروړي. بلخوا لویه سارنوالي وایي چې هغه عدلي او قضایي پریکړې چې د دولت وسلوال مخالفینې د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ کوي قانوني مشروعیت نه لري. دا څرګندونې د لوی سارنوالۍ ویاند ښاغلي جمشید رسولي په ګردیز کې د یوې خبري ناستې پر مهال کړي دي.
به هیچ وجه
او فیصله هایی که صرف مصادر شد. اگر فیصله چه ده هاگوی لخوا صادریگی مبتا مشروعیت نلری.
ما مشروعیت نداشتن.
خاقلی رسولی ده ازادی راژیو ده ده پختن پا زواب که چه ده پکتی اولاد پا یوشمیر ولسوالهی که عدلی او قضایی ارگانونو تا ده خلکو نلاس رسی او پا زین ولسوالهی که ده عدلی او قضایی ادارو ده نشتون لعمل زایی وسیدون که ارکیگی چه خپل حقوقی قضیه ده حل پموخه ده دولت وسلوال مخالفینو تا وروری. ده خلکو دستون زی ده هواری پا بار ده افغانستان ده عدلی او قضایی ارگانونو تدابیر بدسوی. ده وویل
برای مسئولین امنیتی
امنیتی مسئولینو تلارکوونه وشوه او ورتخه وغوښتل شول چې د څارنوالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره لاس په کار شي څو څارنوالان وکولی شي چې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې حضور پیدا کړي او هغه قضایاوې چې له جرمونو یې سرچینه اخیستې څارنوالان یې اونۍ وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت څارنوالۍ رئیس ښاغلي شمسالله احمدزي په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته کاری سفر درلود څو په دې ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو کړنې له نږدې وڅاري او نیمګړتیاوې د پوره کولو په موخه پنه کړي. تمه کیږي چې په یادو برخو کې به د ولس اړتیاو ته په کتو کوټلي ګامونه واخیستل شي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په هند کې نن پارلماني انتخابات پیلېږي او څه باندې یوه میاشت دوام کوي. د انتخاباتو تر پیل مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ژوند په اړه د یو فلم خپرېدو لانجه رامخته کړې ده. اپوزیسن خبرداری ورکړی که دا فلم خپور شي سترې محکمې ته به عریضه وکړي. تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
د هند د انتخاباتو کمیسیون د صدر اعظم نریندرا مودي په اړه د یو جوړ شوي فلم د خپرېدو مخه نیولې ده او وایي چې تر انتخاباتو وروسته دې خپور شي. کمیسیون وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې دوی ته شکایت وشو چې د دې فلم له لارې په غیر عادلانه ډول د بهارتیا جنتا ګوند لپاره تبلیغات کیږي. د نریندرا مودي شي اړخې بهارتیا جنتا ګوند چې د 2014 کال په انتخاباتو کې یې اپوزیسون کانګرس په ښکاره توپیر مات کړ هڅه کوي چې د دوهم ځل لپاره بریالی شي. د هند پارلماني ټاکنې سبا پیلې شي او د مې میاشتې تر 19 دوام کوي. د انتخاباتو کمیسیون د مودي په اړه د جوړ شوي فلم پر خپرېدو د مې تر 19 بندیز لګولی دی. د هند د انتخاباتو د قانون له مخې د هر ډول موادو خپرېدل چې انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي منع دي. په دې برخه کې اعلانونه، فلمونه، حتی د ټولنیزو شبکو له لارې د موادو خپرېدل منع دي، خو که چیرته د هند د انتخاباتو کمیسیون اجازه ورکړې وي بیا یې خپرېدل ممکنه دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون په نړۍ کې تر ګردو ستر ډیموکراتیک انتخابات تنظیموي. په دې انتخاباتو کې نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري چې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخاب کړي. د هند د ټاکنو د کمیسیون په وینا سږ کال د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله د رای ورکوونکو شمیر نږدې 80 میلیونه زیات شوی دی. دغه کمیسیون څرګندوي چې د نریندرا مودي د ژوند په اړه فلم دا توان لري چې د رای ورکولو پر بهیر جوت اغیز وکړي. کانګرس ګوند د دې فلم له خپرېدو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی و که دا فلم خپور شي قضیه به سترې محکمې ته راکاشي. د فرانس پریس اژانس په وینا په دې فلم کې د نریندرا مودي د واکمنۍ زمانه له هغه وخته تصویر شوې ده چې ده د ریل په یوه تمځي کې چای خرڅاوه. د هند انتخابات په اوو مرحلو کې ترسره کیږي او وروستۍ نتیجې د مې په 23 شمېرل کیږي او په همدې ورځ اعلانېږي. د دې انتخاباتو لپاره په ټول هند کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو نس پروګرام او د غراس ژوند په شیبو کې اوریدل شي. خو اوس اترین بچی کې دن کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی ستاسو پام راړو. تاکل شوی د چې افغان ولس مشر نن د فاریاب مرکز میمنی تلاټ شو د غلطه یو شمیر پراختی پروژې افتتاح کړي. د روان کال لپاره تر اوسه 100,000 افغانان له ایران نه او له 500,000 نه زیات له پاکستان نه ستانه شوی دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې 2 اونیو کې اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران به فشارونه لا پسې زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي او نږدې 900,000 کسان پکې رائے ورکوي. او د برتانی صدر اعظم او د روپی ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانی د وتلو د معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په تمدیدولو صلاح شوي دي. د دې موافقې له مخې د راتلونکي اکتوبر میاشت 1 نیټه د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده.
دا ژوند رنگونه
درنه دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې ټولن پو جمشید را سره سره دی او په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته بدې خبرې او کنځل زده کوي. ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومان ته بدې خبرې کنځلې خصوصا هغه ماشومان چې نوي په خبرو راغلي وي ول دا کار کوي.
متاسفانه باید وایم ځینې کورنۍ نه چې ډېر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف علتونه پته اول خو ډېر کورنۍ د پرورش تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم رواني ستونزې، ځینې وختم د خپل مور او پلار خراب تربیه، ځینې وخت محیطي شرایط، خلاصه مختلف لاملونه، ولی اصلي خبرې دادی چې مور او پلار نه پوهیږي.
د دغه کړنې بعد عواقب ټولنې ته او خپل کورنۍ ته بچوي.
کنځا کول ورته زده کو، یعنی د تربیه ضد کار کو، یعنی هغه ته بدی خبرې زده کو چې د ده عادت ګرځي، پس ته بیا خپل مور او پلار ته نور امداسی دا کنزلی عادت کیگی اجتماع کی دا خبری کی او دا بیا همیشه سی بدی خبری گوری
دا خوی طولن تا مشکلاتش طولن تا دست سنزی خلقوی اخبال شخصیت تا دا کس چی مثلا پا دا خبر عادت شوی دا شخصیت تا بسیم را تمان برست
تا سپویگی چی دمونگ یا مهم برخ در ارتباط کلام دا بنان شخصیت دیر سپک معرفی کوي په د ټولنکی او رو رو د دوه کرکټر کې داسې بد خبرې بیا راځي. مثلا تاسو د حضرت علی کرم الله وجهو خبره پویږي چې وایي تاسو د خپل فکر مراقب اوسئ چې دا خبرې تبدلیږي، بیا وایي د خپل د خبرې متوجه اوسئ چې تاسو پر رفتار تاثیر لري، وایي د خپل د رفتار مراقب اوسئ چې تاسو شخصیت جوړي او د شخصیت مراقب اوسئ چې تاسو سرنوشت جوړي. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر څنګه رفتار او شخصیت او ټول خبرې
رسي پوښتنه کوي. استاد د هله رسري څه باید وشي دغه ستونزه البته که ختميږي نه قلن لک سره کم شي
چې پروسه کې به ټول د خپل مسؤلیت ادا کړي. رسانه باید د خپل مسؤلیت ادا کړي نو بنان ک ټول متوجي اوسي ګو مسؤلیت.
اساسي او بشری حقوق
دا اساسي او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشری حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله د چټول روغ جوړي او خاصته سرلی ولر یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز بس سویم د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته استلاد زما همیشه خوخی فراتر ده، یعنی سل په سل کې موږ نیاز لرو دغه زده کړه ته، تعلیم او تربیه ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستری او همدارنګ شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځینو برخو کې ماستریانه ورکی او همدارنګ دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کول شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی، کول شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کوله یا لاسرسي ورته لري، البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخی دغه دیارلسمه ماده چې ما مخ کې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق ده. دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسول ګني او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکړي. همدارقم اوه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثر ترې باید ورکی، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څو غوسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازن معرفت لپاره متوازن عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکه نجونې خودڅکه چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیان هم مجبوریږي چې چیرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي، پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایسته بار نه پرېدی، نو دا ډاکټرانو خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو سره شي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پانتون شته، هلته ښه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي، مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پانتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي موسسي جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپل اول خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه منیسی، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري، او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ آیا کړه د تیاتر لیدو ته ورغلی یاست
موږ به خپل د کورنۍ غړو سره ډیر پارامي ډیر په سهوله سره تلو
بگوید اسیران دیگر را موقتا به جای دیگر انتقال دهند
تیاتر په افغانستان کې په خو څنګه وو او اوس کوم حالات رسیدلې دي
دلته خلک له د ویلیام شکسپیر اثر د مولیر اثر د بالزاک اثر د منان ملګری اثر د فی فضلی اثر د استاد قادر فرخ اثر د جلیا او د استاد بیست اثر به لیدل تر سبا غزما په تلویزیون کې ټول پر دې فلمونه نشریږي تیاتر مسوای
نن په همدې حقله خبرې کوو په پیل کې اورو چې تیاتر څومره لرغونی دی د تیاتر د ارزښت په حقله د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو په اخر کې د تیاتر له تکړه لوبغاړي سره مرکه هم لرو د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه رحمت الله افغان یې وړاندې کوم
قدر من اوریدونکو تاریخ پوهان وایي چې تیاتر د لومړي ځل لپاره په یونان کې ننداري ته وړاندې شو په هغه وخت کې هم دا تیاتر و چې د یو تعلیمي هنر په ډول خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لارښوونه کوله په یونان کې به چې کله د جشن ورځې وي نو د تیاتر لوبغاړو به ننداره جوړوله او مهم مسایل به یې پکې تمثیلول په تیاتر کې کیسې داستانونه او نور د ضرورت وړ موضوعات څیړل کیږي په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تیاتر په بیلابیلو ډولونو نندارچیانو ته وړاندې شوی دی د امیر شېر علي خان په وخت کې کله چې هندي هنرمندان افغانستان ته راغلل نو تیاتر ډیر پرمختګ وکړ بیا د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان په واکمنۍ کې د تیاتر نندارچیان نور هم زیات شول او خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره غوره کوه د امیر امان الله خان په وخت کې بیا تیاتر په نړیواله کچه پرمختګ وکړ د افغانستان د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی په افغانستان کې د تیاتر په تاریخ غږیږي
په افغانستان کې د سه ماسقه تاریخ نه لري چې تیاتر څه وخت منځ راغلی خو د اسکندر په وخت کې کله چې اسکندر دلته میشته او په هغه وخت کې د نمایشونه دلته هم کار کېدل او په یونان کې هم کار په باندې غوو بعض مورخین د اسکندر د وخت نه تیاتر په افغانستان کې بولی چې د هغه وخت منسترغه د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې ډیر سالونونه فعال وو فرض مثال زینب ننداري چې مختص د خځو لپاره وو په هغه وخت کې فرض مثال عسکري ننداري د سیمن سبانو د سربازانو لپاره به د چهارشنبه په ورځ نمایش درلود چې سیمن سبان به د خپلو فامیلو سره راتلل په هغه وخت کې فی فضلی وو جان محمد پلار وو فی عبادی و جان محمد گوران و مشعل و نریار و ده خلق و اقا وقت که فعالیتون در لودل پا تیاتر که نبی بسکر، میمون غزال
تیاتر ده لومریز لپاره ده پغمان پا عمومی بند که ده غنده پر سر ننداری تا بلانده شو او نندارچیانو ده لومریز لپاره دستش پر سر ولیده په مدرن او غربي شکل په تیاتر کې لوبیدل او د تیاتر ننداره د ظاهر شاه په وخت کې رامنځته شو په هغه وخت کې باید شاه کورنۍ هم د تیاتر نندارې ته ورتله چې لا تر اوسه هم د کابل تیاتر په سالون کې د شاه د کورنۍ د ناستې ځای هماسې جوړ پاتې دی د لغمان اوسیدونکو تورپکی وایي دا چې تیاتر په ژوندۍ بڼه تمثیلېده نو په خلکو یې اثر زیات وو
په تیاتر کې معمولا د ژوند هغه رښتینی حقایق راخیستل کیږي او هغه تمثیلي خلکو ته وړاندې کیږي نو تاثیرات یې په خلکو باندې ډېر زیات دي ځکه چې خلک مستقیما خپل د ژوند خپل د زندګۍ هغه عیني حالات په هغه کې ویني او له هغه څخه ډېر متاثره کیږي او دا د دې سبب کیږي چې د خلکو په ژوند کې په ټولنه کې یو مثبت بدلون رامنځته کی ممثلین ډېر ورزیده خلګل ډیر تکړه خلګل په دې چاغه په ژوندۍ باندې اجرا کیده هیڅ ایډیټ ته هیڅ بیا کتنې ته ضرورت نه او نه هم د موقع و
په افغانستان کې په بیلابیلو دورو کې د تیاتر په برخه کې ډیر کار شوی دی خو کله چې کورنۍ جګړه پایل شو لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان ووخته همداسې تیاتر هم تلا شو د تیاتر لوبغاړي کډوال شول یو شمیر د جګړو له وجې په داسې لاره لاړل چې بیا راونه ګرځېدل او نه به هم راوګرځي د کابل اوسیدونکي مسکا وایي چې لمشرانو یاوریدلی چې په خوا به کله کورنۍ د تیاتر لیدلو ته ورتلې نو خاص نزاکتونه یې په پام کې نیول.
یعنی داسې خلک تلله چې رښتیا هم یعنی ډېر سنګین خلک به و، مزاحمت به پکې نه و. یعنی دا چې څوک به شپلاغ چېرته وایي نه هغه به یې نه وهله، او هلته به یې مثلا خبرې به یې نه کولې، ژاولې به یې نه ژول، سګرټ به یې نه څکل. یعنی سم با فرهنګ خلک به و.
سلام، مقصودی هغه ماشومه ده چې په تیاتر کې لوبېدلې. له هغې څخه ورو چې په تیاتر کې کار کول ورته څنګه دي؟
په یو تیاتر کې پانتون کې چې زما پلار اړون ده، او زه دغه لورې یم چې زما ورور شهید شوی، او پلار مې غواړي چې د هغه سند فراغت واخلي، او څوک نشته چې هغه سند فراغت ورکړي، او هغه زما د ورور عکس پلار سره مې ده. او ډېر ښه صحنه. او نور تیاتر کې مې هم کار کړي. اول دفعې کې د خلکو په تاثیر کې تلم، اوس مې عادت کړی پلار سره مې چې اوس مې نور تاثیر لاندې نزم.
دا چې د تیاتر هدف څه دی او د خلکو پر ژوندانه څه تاثیر لري، په یو مرکه کې مو د سینما او تیاتر له تکړه لوبغاړي ممنون مقصودی څخه پوښتلی دي. دا مرکه زما همکارې فرشتې مرسل کړي په پیل کې ورنه پوښتلی دي چې پخوا په تیاتر کې کوم هنرمندانو د تیاتر نندارې وړاندې کولې.
دلته خلک تله د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیده.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کده؟ یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې تمثیل نړۍ ته راته.
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه ته یوه تراژدي په تیره شوې نه یي، زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویریدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بناً د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کمیډي صحنې هم پکې راوړی شم.
اکرام سو، په خپل تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپل څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. نو میزانسن، د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل. واقعاً چې د استراب لمړۍ شېبې واقعاً شکنجبارې وې، خو چې کله ډرامه پخېده او ډرامه پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعاً ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم، او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته سورته وایم چې جالبه ده سم درسره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي ځو نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ماته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راځي. زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خوراک، او فقط یو روپۍ وه. پلار مې چپ ته لاس کړي، زه پلار ته وایم دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بیچاره دی، یو موږ هم بیچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زموږ هم بیچاره ګان دي. ښه، وایي مارکه خو یو روپۍ ورکه. وایي بچه دا دوګون دي، ښه د یو روپۍ ځان خو در ورکوم. اوف، دا شیبه وه چې واقعا مرزنه لوبغاړې وه، او دا یو نیازمندي وه، په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي. او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده،
اکثر کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول. اوس دې وخت ته رسېدلو چې هیڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې کوم کښته خو ورځې چې لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښایي. نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې تیاتر د پخوا په څیر بیا د پرمختګ هسکې سوکې ته ورسیږي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
دشنو خالونو رو گذر لوټ شو کابل هم پہ خبر لٹ شو دیر غلگرو سلو نیخ شو کنا دخاپی رو د وطن غل لوټ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دور نا اب دکھن پورشا سات وجه دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دور نا اب دکھن پورشا سات وجه دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹھے تنکی معشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا لوی په بارو دو کشل دتر تا امینه دو وفارن گنا توی په بارو دو کشل هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا ستاد وجو دور نا اب دخمن پورشا ستاد وجو دور نا اب دخمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا
مینو چغمی اور کنا احمد شاہ خوشحال خان زامنو.